پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. طالبان وی افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسایل له رسنیو سره شریک نکړي چې دوړ لوري پرې هوکړه نه وکړي. په قطر کې د روانو خبرو په اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. طالبان وایي که واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزرن دوه پیښې ثبت شوي. او ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیسات وژلې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي ک طالبان واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره ویپانې سره مرکه کې ویلي د افغانستان ښځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
حنفي وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم ښځو روغتونونو کې کار کاوه او د پولیسو لیکو کې یې د تلاشۍ دنده مخته وړه. خو په خبره یې دا چې حالات جنګي وو او دوی سره د اوس په نسبت امکانات کم وو، نورو برخو کې یې حقونه خوندي نه وو. هغه مهال ښوونځي تړلي وو او ښځو په آزاده د تعلیم او کاروبار حق نه درلوده. دغه ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې خزینه فعالانې وایي ټولنې ته د طالبانو په بیا راتګ سره به یې د تعلیم، کار او نورو حقونو برخو کې شته لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي دي. د دې ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حمله نورې هم زیاتې کړې. له دې سره په یو وخت د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د دهراوت او ګیزاب په جګړو کې لسګونه افغان سرتیري وژل شوي. افغان چارواکو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې پر 340 تنو هدفي بریدونه شوي. د راپورونو له مخې د سکال د روژې له میاشتې را په دې خوا په کندهار کې هدفي بریدونه زیات شوي هم دي. په دې بریدونو کې چې عموما له موټر سایکل څخه په کار اخیستو کیږي، قومي مشران، د امنیتي ادارو کارکوونکي او پولیس په نښه کیږي. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس په هدفي بریدونو کې 260 تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر حمله کوونکي نیولي هم دي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزرن دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عامر اختیار ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزرن پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عامر اختیار د ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزرن د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسېدونکي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلې دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطفعلي پاکباز ویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیري پرون مازدیګر هغه مهال وژل شول چې د دغه ولایت په هورالمزیم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشرار بللې دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسا کې د قصابۍ په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرونو ویل چې دغه 13 کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ایښودلی د حمله انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدول لوري د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېدا بللې ده. دا پیښه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 په جنورۍ کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیښه کې 18 تنه وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لانجمن قاضي کانی بریټ د سترې محکمې د غړي په توګه ونوماوه. کانی بریټ د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو 8 ورځې مخکې او د سترې محکمې د لیبرال قاضي روټ بیدر ګینزبرګ له مړینې 8 ورځې وروسته ونومول شو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل دا دریم قاضي دی چې د ولسمشرۍ په 4 کلنه دوره کې د سترې محکمې غړیتوب ته وړاندیز کړی. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر یې تر اوسه 26 تنو ته رسیدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 40 محصلان او 8 عمله پکې سپاره وو وړمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو پر مهال ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په دې روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دغې الوتکې د لویدو علت نه دی روښانه شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. طالبان وای افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسالې له رسنیو سره شریک نکړي چې د دوړو لورو پر هوکړه نه وشوي. ولې په قطر کې دغه خبرې له خندو زن سره مخامخ شوی په دې اړه د چارو دی وکړو نظر مو اخیسته. نن د تورزم یادی ګرځندوی له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د نورستان چارواکي وایي سره له دې چې سیلانیانو لپاره په دې ولایت کې امکانات محدود دي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډیر سیلانیان ورغلي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په فرانسه کې یو ځوان په پاریس کې د شارلی ابدو د مجلې پر پخواني دفتر د حملې په تور نیول شوی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو نور بس د اونی خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي له افغان دولت سره د دوی د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د هغه هوکړه چې د دوه لورو ترمنځ د فبروري په 28 لاسلیک شوې ده. له افغان دولت سره د دې ډلې د ملکچی پلاوي غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان دولت مرکزی پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ شوی هوکړه پر بنسټ مذاکرات و نه مني، پیل شوی خبرې به ګټونه لري. دا چې د هغه د څرګندونو په اړه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی او د غرض د افغانستان حکومت څخه عکس العمل ښودلې دا هغه موضوع ده چې د ازادي رادیو خبريال امید ظهیر مل تعقیب کړی ده. ظهیر مل صاحب له کابل را سره وصل دی. خبرونه ته خره غلاس د طالبانو په ورستیو څرګندونو کې د اختلافاتو یادونه شوي. د اختلافات پر کومو مسایلو څرخي؟
د طالبانو مرکزی پلاوی دوه مهم مسائل د اختلافي ټکو په توګه باندې مطرح کړي دي. لومړی له امریکا سره د دوی د هوکړې برخلیک دی چې دوی له افغان دولت سره هم د خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بولي، خو د افغانستان دولت بیا وایي دوی او طالبان سره په یو جلا بحث کې ورننوتی او جلا بحثونه کوي، نه د امریکا سره د شوي توافق پر اساس باندې. د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل ورستۍ مرکه کې چې نن ټکی آسیا په نوم ویپاڼې خبره کړې ده، ویلي افغان مرکزی پلاوی په دې باندې ټینګار کوي چې دوی مذاکرات یو نوی پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. خغلی خیرخوا دا هم ویلي دوی ځکه دا منطق نه مني چې د دې اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره د دوی هوکړې برابر کړی دی.
نو کدی دا اوله معنی ونه منیش په دغه اساس مرده مذاکرات داخل سی وی یو چې هغه دا تړون دی اساس هم دغه دی نو په دې خاطر موږ په نور مسایل باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري اول باید دا کشیر دوه ماجه ته بیا ولاړ شو
طالبانو بل اختلافی ټکی په مذاکراتو کې د خند پر مهال اسلامي شریعت او په ځانګړي ډول حنفي فقه ته د حل لپاره رجوع بللې ده خو خملا خیر الله خیر خوا وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی بیا دلته یو بل مسله هم مطرح کړي ده چې د حنفي فقه تر څنګ باید جعفری فقه ته هم رجوع وشي ځکه په افغانستان کې یو شمیر کسان د حنفي فقه سربیره جعفری فقه هم خپل د دینی اصول اساس بولي خملا خیر الله خیر خوا وایي چې دا یو حاشوي بحث ته موږ ورته ویلی چې تاسو ټول حقوق لکه ډول چې په دوی په 13 دوره کې خوندي وو دا البهام خوندي وو سی اوازې د اهل تشیع مثلا نه دلته د البته دوی د خبرو پر بنسټ باندې د اهل هنودو مسله دا د يهودو مسله دا چې هغه ټول حقوق چې په اسلامي شریعت کې ذکر شوی دی او دوی تریوس برخمن دي دوی په چوکاټ کې به هم البته دوی خبرو پر محل به هم هغه په پام کې ساتل کیږي او ورته پام بکیږي
بلې دې د غورسو سرګندونو په اړه د افغان دولت د مرکزی پلاوی دریس څه دی څو دوی څه وایي
نوري صاحب د ملي مصالحي عالی شورا سره د دې ترڅنګ د مذاکراتي ټیم د پلاو سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت سره او ترخوای د ولسمشۍ معنی سره سلورو بنسټونو سره ما اړیکه ټینګ کړه چې هدا قلم د دوی یا لک تر لګه د دوی د روسي څرګندونو پر اساس باندې چې د خبرو اساسي شرط کې د امریکا سره خپل هوکړه بللې دریس خپل وخای خو یو هم په دې اړه تر اوسه حاضر شوی نه دي چې نظر سرګند کې اما تازه د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله لحشت صوبر اسپانی سره مرکه کړي دا دی بیا د خبرو دوام ته هیله مندي خود لیدا دای هم ویل چې یو شمیر پیچلي بحثونه شته دی چې خبري اوګدول شي خو باید دوام خبري پیدا کړي
ما خودم امیدوار هستم اما
زه خپل هیله مندم خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر يم ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شوم چې مسایل می تجربه کړی دي او په هیګم چې دا موضوعات آسان نه دي د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ ویری او اندېخنې ګوري زه دوی درکوم
درک میکنم
نوری صاحب د سولې په خبرو کې داسې مهال دا اختلاف چوتیږي چې لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د شدت په اړه باندې د خلکو اندېښنې پر ځای دي تازه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ولیکنه کړې او په هغه کې دا موضوعات مطرح کړي دي عمران خان د خپلې لیکنې په یو برخه کې لیکلي په قطر کې د مذاکرات پر مهال به ځینې جنجالونه وي خو د مذاکرات په میز د خبرو ځنډ لدی غوره دی چې د جګړې په میدان کې وینه توی شي عمران خان دا هم لیکلي دي چې د خبرو پر مهال کړکیچ پیدا کیدی شي خو د بریا لپاره ای بای دواړه لوري زغم پراخ سینه او د جوړ جاړي چاپیریال رامنست کړی بلی نورس
بلی امید ظاهر مله تاسو نه مننه قدر منوریدونکو و امرل چې د طالبانو د امریکا پلاوی وغړي ویل لا افغان دولت سره د دوی د پل شو خبرو اساس ل امریکا سره شوه هوکړه د هغه هوکړه چې د فبروري په 28 لاسلیک شو دغه هوکړه لمخې باید په لسو ورځو کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ خبرې پیل شوې وې نه د مارچ په لسم او شرط هم دا و چې باید په دې موده کې د دوه لورو ترمنځ بندیان تبادله شي خو دغه بهیر وزندې تر هغه چې 14 ورځې مخکې په قطر کې بیا د افغان دولت او د طالبان ترمنځ خبرې پیل شوې دغه راز و مورید چې تر اوسه پورې د طالبانو د ملکی پلاوی د غړي په د ورستو سرګندونو په اړه د افغان دولت ملکی پلاوی څنګه دی ویلي خو پرون د افغان دولت د ملکی پلاوی یوې غړي شریفه زرمتی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دواړو پلاو د پریکړې مخه باید د هغو مواردو په اړه له رسنیو سره خبري ونشي چې دواړو لوري پر اختلاف لري او د هواري هڅې کوي
د دوار لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکي چې ور باندې ترڅو د دوار لورو نه توافق نه سوي توافق د نظر نه سوي هغه نه غواړو محرم د ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو
دغه راز اغلی زرمتی ویل چې دوی ډیر هله منو چې د خبرو لپاره کړن لار هدا قلبي و ورس کې بشپړ کړی خدا چې تر اوسه نه د بشپړ شوی دا چې دغه کړن لار د خبرو لپاره یو بنسټ جوړوي نو په هم دې خطر ډیر له احتیاط کار اخلي به هم په هم دې موضوع کې تمکیګو ولې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوی خبرو تر اوسه نتیجه نه ورکړي شپاړه سورزه لپایل اوزي په دې اړه احمد تکل د پخوانی ولسمشر په ولسی چارو کې له سلاکار ایوب رفیقی سره مرکه کړي ایوب رفیقی هم د افغانستان د هغه د وخت د دولت او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د موافقه په رامنځته کېدو کې هم یو ونډه درلوده زما همکار تکل له خاغلی رفیقی څخه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې ده چې دغه ډول سرګندونې به په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمن نه کړي
دا هیئت کښې چې داسې یو هیئت وایي چې د افغانستان ولس د ټولو پر توافق باندې وایي خو متاسفانه داسې نه ده پېښ شوی خو په هر صورت باندې یو هیئت للی دي د افغانستان د لوري څخه وګورو چې دا څومره پرمختګ کولی شي او زه په دې باندې بیا تاکید کوم بیا ټینګ تاکید کوم چې غیر د مذاکراتو څخه چې اوس زمینه مساعده شوې ده موږ بله لار لرو د افغانستان د خلکو د ولس څه شي نشته باندې اجماع نشته باندې دا دوامخ
افغانان خپل دودونه هم د مراکو او جرګو لري دا اوسنۍ خبرې چې په قطر کې روانې دي له دغو اصول او دودونو سره سمون لري او که فکر کوي چې یو بی ګټه هڅه ده
د دودو د مراکو په سابقه کې په ولسی اړخ کې داسې جرګه داسې صلح یا داسې یو غټ بوران د پایته کې شول ومن د درېمګړي په منځ باید په منځ کښې واوسي چې هغه وکولی شي د دواړو منځ کښې تفکیک وکړي چې څوک پر حق دي او څوک پر ناحق دي او هغو عموماً د ولسو سپین ږیري د ولس کسان چې په دې مسایلو کښې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومېږي هغه باید دخیل واوسي چې متاسفانه دغه ځای کم دي د بلې خوا ته ډېره مهمه خبره دا ده زه په کندهار کښې یم او موږ پر هغه باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو د هغو ضعبتونه ګورو خو ولسونه دی چې شته د شک په سترګه ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړي چې په دې پروسه کې داخلي دي د سولې دپاره ښه نیت نه لري
ستاسو په نظر درېمګړی څوک دی چې کولی شي د دې دو اړخونو ترمنځ سوله وکړي
په افغانستان کې قومي مشران پېژندل شوي شخصیتونه چې په تېرو څلوېښتو کالو کښې د افغانستان د غرمیز څخه د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې موږ دغه خدای په ولسو کښې ډېر تکړه کسان لرو ډېر معززه مشران لرو چې وکولی شي دغه جایګاه ونیسي د نوم ځای نه دی چې سړی نوم واخې چې فلانۍ او فلانۍ فلانۍ ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی موږ قومي مشران لرو موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولی شي چې په دې پروسې کښې دخیل واوسي چې هغه د دواړو خواوو ته قابل د قبول واوسي
اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي په دې مسله کې که تاسو وایي څنګه مو منځګړتوب کاوه
زه به خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې درته اظهار کړم حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخ ته وړې ده دا یو عادي خبره ده چې په شروع کښې د مذاکراتو ډېرې ستونزې راځي ولې هره ماده ده د پیشنهادي ماده په بعد څو پړاوه څخه خپل مسیر په سمې خوا ته زه دا خبرې چې اوس فکر کېږي چې بومبسته مخې دي زه په دې سترګه نه ورته ګورم ولې موږ ته دا معلومېږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد د صلحې وي او د جنګ څخه څوک ګټه نه پورته کوي باید د دې مسلې ته بالاخره د پای ټکي پیدا شي او یو لاره ورته پیدا شي هېڅ معذره نشته ته په سولې کښې چې هغه دې لاره ونهلري خو هغه وخت دا بمبسته رسېږي چې ښکېل اړخونه د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نه غواړي چې دا مسله مخته بوځي
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو له جریان نه د پلاوي غړي خبرې راباسي او رسنیو ته یې ورکوي دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولی شي تاسو له دې سره موافق یئ
زه له دې سره موافق یم چې په توافقنامه کښې یا په مذاکراتو کښې بعضی رازونه ست چې هغه پر هر راز بل اخر راوځي او لسته باید راوځي. ولې د مذاکرات په جریان کې بعضی مسائل دي چې هغه لویه د مذاکرات تضعیف وي، نو په خاطر به یې خبر تر درایم چې بعضی خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په داګه ویلای سم هغه دا دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساس وخت کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر وي چې څه کیسه ده. ولس ډېر سخت ناارامه دی، ولس په خپل سرنوشت باندې نه دی خبر. زموږ ناستې زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هېڅ څوک مطمئن نه دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده او څه لورې ته روانه ده که نه ده روانه، او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضې مسایلو څخه ولس خبر نه دی، د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دی.
د پخوانی ولسمشر دی ولسی چارو پخوانی سلاکار ایوب رفیقی وو.
با قطر کې بین الافغانی خبری
سوله راتون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان خوارده
دلتا اور بنس
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه ل آزادی رادیو وب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
ازادي رادیو اوري وړاندې په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ګرځندوی له وضعیت خبر شي. نن د توریزم یادې ګرځندوی نړیواله ورځ ده. اوس یو مخکې دی چې د په فرانسه کې د یوې ځوان د نیول کېدو د پیښې په باب تفصیلي راپور واورئ چې په پاریس کې د شارلو ابدو پر مجلې په پخواني دفتر البته د حملې نیت درلود. رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کرنې او غذایي خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانستل شوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه پروژه د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو په بلایواز او مرستو اجرا کیږي. ته دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروژه به په 2 کلونو کې په 4 ولایتونو کې پلی شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د کرنې او غذایي توکو د خوندیتوب دغه بیړنۍ پروژه به 15 میلیونه کاري ورځې رامنځته کړي او په مستقیم ډول به شاوخوا 1000 تنه له دې پروژې ګټه پورته کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لفنی او حرفوي زده کړو د فارغ شویو کسانو د اسنادونو د څېړنې او تاییدۍ مرکز پرانیست. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدزین ازادي راډیو ته وویل د اسنادو له تاییدۍ وروسته به د افغانستان د باندې هغو کسانو ته چې په بیلابیلو برخو کې حرفوي او فنی زده کړې کړې وي د کار زمینه برابر شي.
دا نړیوالو معیارونو باندې عیار ده او بل اخر کوي چې په افغانستان کې به له برسانه د کارمندل لپاره د زمینه برابر
خغلی احمد زیاتوی په لومړي سر کې به په دغه مرکز کې د شاوخوا زرو فارغانو اسناد وڅېړل سي او وروسته به دغه بهیر پسې وغځول سي چې له فني او حرفوي زده کړو فارغ شویو ټولو کسانو اسناد وڅېړي. او د هم د افغانستان په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و او یو افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر هندي روپۍ 140 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 438 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په فرانسه کې یو ځوان د ساتل په واسطه پر 2 کسانو د حملې په شک ونیول شو. دغه کس منل چې په قصدي ډول په پاریس کې د شارل ابدو مجلې پر پخواني دفتر د حملې نیت درلود. سالی محمد سالی نور جزات اوروي.
د ساتل په واسطه د دغه ځوان په حمله کې تیر جمعه یو سړی او یو شزه ټپینسیوي چې د پومیغلین په نوم خبري شبکې له دفتره د باندې سیګریټ څکول. د پاریس په مرکزی برخه کې د دې خبري شبکې دا دفتر په هماغه بلاک کې دی چې په خوا کې د تنظیم مجلې شارلی ابدو دفتر و. د دغه مجلې دفترونه په 2015 کال کې له دغه ځایه تریوي حملې وروسته بل ځای ته لیږدول سوی او اوسنۍ پاته یې د امنیتي دلایلو له مخې پټه ساتل سوې ده. دا هغه مجله ده چې په وروستیو کې یو وار بیا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد کارټون چاپ کړ. څېړونکو پرون شنبه وویل. دا 3 کلن مشکوک کس چې په حسن ای معرفي سوی دا حمله په شارلی ابدو مجله کې د کارټون له بیا خپرېدو سره ارتباط لري. د ټروریزم ضد څارنوالانو د دې پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي، که څه هم څېړونکي وایي دغه ځوان تازه حمله په یوازې سر کړې، خو پولیسو د مشکوک کس د کشر ورور په ګډون 8 کسان د پښتنو ګرویټونو لپاره نیولي دي. اصلي مشکوک کس چې کالي په وینو لړلي وو د پیښې ساحې ته څیرمه نیول سوی، او سرچینو د فرانسې خبري اجنس ته ویلي نوموړي د دې عمل مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا حمله یې په شارلی ابدو مجله کې د کارټون د بیا خپرېدو په تړاو کړې ده. یوې سرچینې چې له دغو څېړنو خبر دی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په پاکستان کې زیږیدلی دغه ځوان فکر کاوه چې د شارلی ابدو مجلې دفتر په پخواني بلاک کې دی، او غوښتل یې د مجلې پر خبریالانو حمله وکړي. د دې قضیې په اړه لا د پاکستان حکومت کومه تبصره نه ده کړې. دا تازه حمله په داسل کې کیږي چې 3 اونۍ مخکې د 14 مشکوکو کسان محاکمه پیل سوه. دوی د شارلی ابدو مجلې پر دفتر او د یهودانو پر یو مارکیټ د 2015 کال د جنوري میاشتې د حملې په اړه محاکمه کیږي. په هغه میاشت په دغو 2 حملو کې ټولټل 12 کسان وژل سوي وو. فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژارل درمانین دا تازه پیښه د خپل هیواد خبریالانو او ټولنې خلاف یوه خونړۍ حمله بللې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 28 ده، تورزم یادګر زندوی له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې ناامني روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا په بشپړ توګه له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بیلابیلو تورستي سیمو ته لیدو ته ورځي. بدخشان، بامیان، نورستان او یو شمیر نور ولایتونه هغه سیمې بلل شوي چې په روان کال کې لرغونو او تورستي سیمو ته لسګونه زره سیلانیان ورغلي. خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د تورزم د تصدۍ مسؤلین وایي سره له دې چې په افغانستان کې ناامني روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو بشپړ مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی آزادی راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي.
متاسفانه د کووید-19 په دې کال کې ټول سکتور فلج دي، ول موږ وکول شو عواید ترلاسه کړو او ګردشګری اوس ښه دي. وضعیت د پلان کې موږ ته ورکړی دي بیشتر د 50% موږ شپته فیصده تقریبا حدودا در توایم موږ عواید کسب کړی دي. تر اخر کال پورې که موږ ته پلان ورکړی شوی دي انشاءالله هغه ترلاسه کوو. علاقمندي ډېر دي، کوم ولایت کې امنیت ښه دي هلته ګردشګر داخلي ډېر دي.
ښاغلی زیایی دا ونه ویل چې څومره عواید راټول کړي او د کال تر پای پورې به څومره نور راټول شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1400 سیمې شته چې د تاریخي، فرهنګي او جغرافیایي موقعیت له اړخه د سیلانیانو پام ورګرځي، خو اوس بدخشان، بامیان او نورستان هغه تورستي سیمې دي چې ډېری کورني سیلانیان ورمات دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار آزادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لاندې له 5 ژوند ډیر زره پورې شاوخوا خلک راغلي. پروس کال تقریبا 10 زره زیات راغلي، پروس کال 6 زره. ستان کې خو تارون خار خو ټول ښایسته ده. ځوانو لپاره هم درکون باغ داسې تقریبا 2 زره تجربه ځمکه کې ده، او د افغانستان له ګوډګونه راغلي، قندهار، هلمند، تخار، ټولګان.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی آزادی راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 3000 سیلانیان راغلي دي. د په بامیان ولایت کې د ګرځندوی له صنعت نه راضي دی، وایي که له خلکو د ناامنیو اندېښنه لرې شي باوري دی چې دا شمېره به له دې هم زیاته شي. د ښاغلي کاظمي په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د توریزم رئیس صدیقی لالزاد آزادی راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نسبتی که کرونا با وجود آمد و بنادیر بسته شد چند مرز تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم.
کله چی کرونا او براغلا او بندرونه پا تیره دا چی دا تاجیکستان پوله و ترل سوا، موضوع ده سبب سوا چی بحرانی گرزندویان اونه لرو. یوازی دو بحرانی گرزندویان مدرلودل چی واخان تراغلی و حال دا چی مخکی لده با دو دریس و بحرانی گرزندویان راتلل.
د خاغلی لالزاد په خبره بدخشان اوس شاوخوا 140 ثبت شوي توریستي سیمې لري، خو دا شمېره د توریستي سیمو شتون ته په کتو لږه ده. د ده په خبره د دغه ولایت 15 شپږ جهیلونه، فرهنګي، تاریخي او طبیعي ځایونه، د تودو اوبو چینې، د وحشي حیواناتو او بېلابېلو الوتونکو ځنګلونه او داسې نور ډېر مشهور دي. او که حکومت یا خصوصي سکتور پکې پانګونه وکړي، ډېری بهرني سیلانیان به ورشي او د حکومت عواید به هم لوړ کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د آزادي